پی یو سټوډیو غرمنی خبری خبرونه.
سلامونه ستړي مشه په کابل کې د غرمي 12 بجې شوې د خبری خبرونه کې مو درته د افغانستان او نړۍ مهم ورستي مطالب راټول کړي. خو پیل به په خبرونو وکړو. د ملګرو ملتونو د غړو هیوادونو سرمشریزه د افغانستان د استازي له وینا پرته پای ته ورسېده. دا پرلپسې دویم کال دی چې هیڅوک د افغانستان په استازیتوب د ملګرو ملتونو عمومي غونډې ته وینا نه کوي. بل لور ته نن ماښام د ملګرو ملتونو امنیت شورا د افغانستان په اړه یوه غونډه رابللې ده. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندویه ماموریت یوناما مشر مارکوس پوتسل دغې غونډې ته د افغانستان په اړه معلومات ورکوي. د افغانستان د پخواني جمهوري نظام لخوا دغه سازمان ته معرفي شوی استازی نصیر احمد فایق ویلی د افغانستان د ملت غږ او غوښتنې بر پورته کړي. طالبانو تیر کال خپل یو مطرح غړی سهیل شاهین ملګرو ملتونو ته د استازي په توګه معرفي کړ، خو ملګرو ملتونو ونه منله. د پنجشنبې لپاره د طالبانو د نوي حکومت والی پرون رسمن معرفي او خپل دنده پیل کړه. د طالبانو تر کنټرول لاندې بختر دولتي اجانس راپور کړی چې مولانا محمد محسن هاشمی تر دې مخکې د کورنیو چارو وزارت مرستیال و. نن د اوکراین په څلورو سیمو کې د روسیې د تحمیلي ټول پوښتنې وروستۍ ورځ ده. روسیې له خپلې خاورې سره د لوهانسک، دونیسک، خرسون او ژاپوریژیا د یو ځای کېدو په هدف دا ټول پوښتنه 15 ورځې وړاندې پیل کړه. اوکراین لویدیځو هیوادونو او ملګرو ملتونو دا ټول پوښتنه ناقانونه بللې ده او غندلې ده. پیران کې بیګا هم د حکومت ضد مظاهره روانه وي. خلک شاوخوا لس ورځې مخکې وروسته له هغې د مظاهرو لپاره راووتل چې یوه ځوانه زندانی شوې نجلۍ روغتون ته په رسېدو مړه شوه. قهرجن مظاهره چیان د ایران امنیتي ځواکونو د محسا امینی د وژنې مسؤول بللې دي. د مظاهرو پر مهال تر دې دمه د ازادي راډیو د فردا څانګې د راپور له مخې د پولیسو په ډزو کې لږ تر لږه 13 مظاهره چیان وژل شوي او تر زرو زیات مظاهره چیان نور نیول شوي دي. او قزاقستان چې په سیمه کې د روسیې له متحدینو څخه ګڼل کیږي، د اوکراین په اشغال شوو سیمو کې د مسکو د ټول پوښتنې پایلې په رسمیت نه پیژني. د قزاقستان د بهرنیو چارو د وزارت وایاند سمد یاروف د دوشنبه په ورځ وویل چې د دونیسک، لوهانسک، خرسون او ژاپوریژیا په سیمو کې د روسیې د پوځیانو تر ولکې لاندې د روانو ټول پوښتنو په وړاندې د استانی دریز د هیوادونو د ځمکنۍ بشپړتیا د اصولو په اساس دی. باندې په خبرونه کې درته دا مطالب لرو. د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته د دې سازمان سرمنشي انتونی ګوترش په خپل درې مشتنی راپور کې پر طالبانو غږ کړ چې د افغان نجونو او ښځو په ګډون د ټولو افغانانو بنسټیز حقونه او آزادګانې خوندي کړي. په دې اړه درته راپور وړاندې په خبرونه کې لرو. د خوړو نړیوال پروګرام لخوا په میدان وردګو کې بزګرانو ته اصلاح شوي تخمونه ویشل شوي، خو طالب چارواکي وایي هڅه کوي د مرستې ډیرې کړي.
زای میدان وردګو په ولایت کې په کچنه دي ټول ولایت کاور کوم کوشش کوچه ډونر هم رستندوی موسسه دو تاوادر کوچه د غنور
کورن. او په نړیوالو مسایلو کې د اوکراین په ختیځو او شمال ختیځو سیمو کې د روسیې او اوکراینی ځواکونو ترمنځ درنی جګړې راپورونه ورکړل شوې دي.
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیام ستړی مشه. د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته د دې سازمان سرمنشي انتونی ګوترش په خپل درې میاشتنی راپور کې پر طالبانو غږ کړی چې د افغانو نجونو او ښځو په ګډون د ټولو افغانانو بنسټیز حقونه او ازادۍ خوندي کړي. په دې شپاړس مخیز راپور کې د افغانانو مدني ازادۍ او د طالبان لخوا د شپږم ټولګي پورته د نجونو د خوندیو بندولو او له ترهګرو ډلو سره د طالبانو اړیکو او د افغانستان په اقتصادي او ټولنیز وضعیت کې اندېښنه ښودل شوې ده. جزئیات د امید زهیر مل په دې راپور کې واوري.
امنیت شورا ته د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوتریش په خپل راپور کې لیکلي، داسې مهال چې طالبان د خپلو ادارو په پیاوړي کولو بوخت دي، خو د افغان نجونو او ښځو په بنسټیزو حقونو او ازادۍ سخت محدودیتونه لګولي. دا راپور چې نن خپور شوی زیاتوي افغانستان یوازینی هیواد د چنجونی د زده کړو له بشپړ حق څخه محروم شوی. په راپور کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي له قوله له دندو د ښځو ګوښه کول، په زور پرې د مخونو پټول او په سفر یې محدودیت د افغان نجونو او ښځو له بنسټیزو حقونو سرغړونه بلل شوی. ښاغلی ګوتریش په خپل راپور کې له طالبان غوښتي چې د افغان نجونو او ښځو په ګډون د ټولو افغانانو له بنسټیزو حقونو او ازادیو ساتنه وکړي. له طالبانو سره مدا راپور شریک کړ، خو ویاندې ذبیح الله مجاهد ځواب رانه کړ، مګر له دې وړاندې یې تل ویلي په افغانستان کې د ټولو افغانانو حقونه خوندي دي. په دې راپور کې له ترهګرو ډلو سره د طالبانو اړیکو ته هم اشاره شوي او پکې د ښاغلي ګوتریش له قوله لیکل شوي، سره له دې چې طالبانو له تروریستي ډلو سره د اړیکو د پریکون ژمنه کړې، خو په کابل کې د امریکا د متحده ایالاتو لخوا د القاعده د مشر ایمن الزواهری وژل کېدل د دې اړیکو دوام ښیي. طالبانو په کابل کې د ایمن الزواهری له وژل کېدو وروسته په دې اړه د څېړنو لپاره خبر ورکړ، خو تر ننه یې د څېړنو پایله ډاګیزه شوې نه ده. امنیت شورا ته د ملګرو ملتونو د سرمنشي په راپور کې د افغانستان اوسنی وضعیت، جګړو او ناامنۍ ته هم اشاره شوې. راپور کې راغلي سره له دې چې د طالبانو له واکمنۍ یو کال تیریږي، خو پر وړاندې یې نوې مخالفې ډلې راڅرګندې شوې. راپور د بیلګې په توګه د مقاومت ملي جبهې او د افغانستان د ازادۍ غوښتونکو غورځنګ یادونه کوي چې په څو ولایتونو کې طالبانو سره نښتي کړي او د ځینو سیمو د نیولو ادعا یې هم کړې، خو طالبانو بیا تل ویلي د دوی پر وړاندې کوم فعال وسلوال ګروپ نشته چې دوی وګواښي. داسې مهال چې د مقاومت ملي جبهې او د افغانستان د ازادۍ غوښتونکو غورځنګ په مستند ډول اسناد خپاره کړي چې ښایي طالب وسلوالو ته یې مرګ ژوبله اړولې او یا یې د دوی ځواکونه اسیران کړي. د ملګرو ملتونو د سرمنشي په راپور کې کڅ هم د تیر کال په پرتله په افغانستان کې د ملکی تلفاتو او نظامیانو مرګ ژوبله کمه بلل شوې، خو بیا هم داعش ډلې یو ګواښ یاده شوې چې لا هم ملکی، قومي او مذهبي لګکي په نخښه کوي. اقتصادي او ټولنیز وضعیت نور مهم موضوعات دي چې د ملګرو ملتونو د سرمنشي له قوله افغانستان خورا ستونزمن حالت سره مخ کړی. راپور کې راغلي بشري اړتیاوې او د اقتصادي زوال له امله هم دا اوس نږدې 24.4 میلیونه یا هم 9.5% افغانان بیړنیو مرستو ته اړتیا لري. سګنۍ طبیعي پیښې بیا یو بل لامل دی چې د افغانانو ژوند یې لا پسې سخت او له کړاوونو ډک کړی دی. امنیت شورا ته د ملګرو ملتونو د سرمنشي په راپور کې دا هم راغلی چې همدا اوس 3.6 میلیونه له 5 کلونو کم عمره ماشومان او امیندواره ښځې له سختې خوارځواکۍ سره مخ دي. د ملګرو ملتونو سرمنشي زیاتوي افغانان په ټوله کې د نجونو د ښوونځیو د تړل کېدو، بې وزلۍ او بېروزګارۍ او خراب اقتصادي وضعیت له امله ناخوښه دي او له طالبانو غواړي چې د خلکو د ژوند ښه کېدو ته پام وکړي.
راپور کې مو اوریدل چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته د دې سازمان سرمنشي انټونی ګوتریش په خپل ادري میشتنی راپور کې پر طالبانو غږ کړی چې د افغان نجونو او ښځو په ګډون د ټولو افغانانو بنسټیز حقونه او ازادۍ خوندي کړي. په دې شپږم مخیز راپور کې د افغانانو مدني ازادۍ او د طالبان لخوا له شپږم ټولګي پورته د نجونو د ښوونځیو د بندولو، له ترهګرو ډلو سره د طالبانو اړیکو او د افغانستان په اقتصادي او ټولنیز وضعیت اندېښنه ښودل شوې ده. پام دې تړاو د خزو د حقوقو مدافع اوګي امیل سره همدا شیبه په استودیو کې وصل ده. میرمن امیل، ستړي مشیخ پرونی ته په خیر راغلی، مننه چې وخت مراکړه. که په پیل کې راته دا وایي چې تاسو هم په راپور کې واوریدل چې د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونی ګوتریش د افغانستان په ټوله کې د وضعیت په اړه باندې اندېښنه څرګنده کړي، که تاسو ته مشخصا په دې اړه باندې وایي چې تاسو څومره د دغه راپور سره موافق یاست او واقعا وضعیت په افغانستان کې بد ده؟
مننه کوم. لومړی تاسو درنو اوریدونکو ته د زړه له کومې سلامونه او مینه وړاندې کوم.
وعلیکم السلام.
د پوهنې چې د دې راپور واقعا بالکل دقیق موثق راپور او هغه خبرې واقعا د خلکو، د افغانانو د خلکو خبرې وي، یعنی هغه دومره پرځای او سم ارزول شوی و، سم انعکاس ورکړ شو، سم یې راشه دوی ته. هوا متاسفانه دی په چای منی هغه کس چې په دواړو سترګو ګوري د ورځې اوس زه نه پوهېږم، اوس خو رسنۍ دومره زیات فعال نه دي، حضور نه لري، خلک د لږې نه مري. باور وکړه زه په خپله ارقام لرم، اوس چې هر چېرې خبرېږم خلک یا خپله خودکشي کوي یا د لږې نه بلاخره مري. د دې انسانی و نیسوک کار که دا یو نورین ده، دا یو فاجعه انسانی ده. بالاخره خلق دی نورست، خلق ایس بد اقتصادی حالت او دغه طولنی چاپریال چه اوز مونگه لرو دا دومره دا اندیخنی ورده او دومره دا تشویش ورده چه ورستر بلی خرابی گی. خلق د نابودی کندې تزي ځکه فقر او وزګار او د وزګارتیا په خپل خلک نگران کړی دي، خلک رواني کړی دي. دا ډیره سخت ده، اما کله چې دا خبرونه دي او رینه واز زموږ د خلینو مونږ خو نه شو ویلې د معتبرو سرچینو زلان هغه مستند دوی ته اراحه کېږي. دوی وایي خدای دې نه کړي، داسې نه ده او داسې تاسو وایي دنیا ګل ګلزار دي. په دې باندې باور وکړه دغه انساني وجدان ته کان خوري چې دوی څرخ هم زړه لري، دوی څرخ هم وجدان لري، ولې نه پوهېږي، ولې نه ګوري، سترګې ړندې دي، دوی غوږونه کڼي دي چې خلک څه حالت کې دي. دوی هیڅ مسؤلیت نه اخلي د خلکو دپاره د خدماتو او د امید ورکولو د ډاډ ورکولو
میرمن امیل تاسو اشاره وکړه چې اوس مال په افغانستان کې اقتصادي ستونزې ډېرې زیاتې دي، خلک د فقر سره مخ دي. په ټوله کې د ښځو په برخه کې د مشخصې وای اوس په ټوله کې تر ټولو لوی ستونزې د میرمنو په وړاندې څه دي؟
د میرمنو په وړاندې خو همداسې د مکتب نه جنکۍ مانې کړې د شپږم سنه پورته تر دولسمه پورې. دا خو په هر کور کې ته باور وکړې او دوه خو په دې هغه کې برابرېدل او پورونو کې څومره جنجال دی. هغه چې خپل ارمانونه ګوري چې د سترګو په وړاندې ارمانونه یې له منځه ځي، خاورې ایرې کېږي او راتلونکی نه لري، هغه څومره ځورېږي. مور پلار یې تر هغو زیات ځورېږي، کورنۍ خویندې وروڼه او ټولنه په خپله بلاخره دوی یو نامعلوم راتلونکي ته انتظار دي چې هیڅ اصلا نه ګوري چې آینده کې څه امید ولري ونه لري، چې څه تلی نه شي، پیسې نشته، ژوند نشته، هیڅ څه هم نشته. دا هم ډېره سخته ده. او میرمنې دپاره کار چې د کار مخه یې ونیوله، میرمنې څه وکړي؟ میرمنې کونډې دي، یو زیات تعداد دلته خپل نارینه نه لري. په خپله د کورنۍ هغه امکانات برابرولو او کار کوو، تحصیل درلوده که تحصیل نه درلوده نور کارونه.
میرمن امیل زموږ وخت ډېر کم ده، په لنډو کې راته دا ووایي، ډېر لنډو کې راته دا ووایي چې په کومه لار دوی کولی شي خپل غږ ورسوي.
ولا خو زه بیخي مام ده دا ما ته سوال ده چې نور نو څه وکړو؟ مونږ خو خپل اوازونه هر چیرې همدلته دننه مونږ خپل اوازونه پورته کوو، مشرانې چې ګورو ورته وایو مجلسو کې چې مونږ د اوس لږ لږ دعوت کېږو، هغوی ته په یو رقم په یو ښه ډول تا په ښه الفاظو باندې بالاخره هغه خپل اصلي پیام رسوو چې وخلکو مونږ خو تباه شولو. مونږ خو مشکلات بیخي زیات شو، دا خو یو کال نن زیات شو او په کلونو کلونو به همداسې نورمال ادامه لري، مګر تاسو دپاره بې تفاوته ده. مونږ خپل اواز چاته وباسو، هغوی هم وایي ولاړ مونږ درکوو، دا همداسې دی، خدای مهربان دی او په مونږ دا تصمیم نیسو چې ښه شي. نو خدای دې وکړي، اما دا امید م نشته، ځکه چې دا یو کال شو، اوس یو نیم کال کېږي. دا ډېر وخت دی چې زمونږ په سرنوشت، زمونږ په برخلیک باندې خلک لوبې کوي او مونږ تباه او برباد شو. دوی دپاره هیڅ فرق نه کوي چې
ډېره زیاته مننه. کور مو ودان چې وخت مو راکړو، خبرې مو وکړو. د ښځو د حقونو مدافع اوګي امیل و چې د انټونی ګوتریش په رستوي څرګندونه یې موږ سره خبرې کولې.
جوان
آزادي خزینه تر اجازه نه ورکې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګولا وخت شری
په هنه
چې مو په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته، مو په زمګه کې نو.
آزادي رادیو 1290 منځنۍ چپا او اف ام 0.5 چپا.
امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي دغه هیواد غواړي له پاکستان سره په ګډه په افغانستان کې د ترهګرۍ ضد مبارزه وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلنکن د دوشنبه په ورځ د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر سره په لیدنه کې ټینګار کړی چې امریکا همدارنګه به د افغانانو د اساسي بشري حقوقو ملاتړ، په ځنګړي ډول د ښځو او نجونو د حقوقو ملاتړ وکړي. خو د طالبانو حکومت وایي د افغانستان اړوند د دغه ډول څرګندونو هدف نړۍ ته د دغه هیواد د وضعیت ناسم تعبیرول دی. د طالبان د حکومت ویان زبی الله مجاهد وای دوی به هیڅ چاته په دغه هیواد کې د ترهګریزو فعالیتونو اجازه ورنکړي. جزئیات په دې راپور کې ووري.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر بلاول بوټو سره د پاکستان او د متحده ایالاتو د اړیکو د 15مې کلیزې د منځلو پر مهال ټینګار وکړ چې دواړه هیوادونه به په افغانستان کې د ثبات لپاره کار کولو ته دوام ورکړي. د منځخونډه دوشنبه په ورځ د سپتمبر په 26مه نیټه د امریکا د بهرنیو چارو په وزارت کې جوړه شوې وه.
موږ د تروریزم سره د مبارزې په اړه لنګدې کار کولو ته دوام ورکوو. موږ له دوه لسیزو جګړو وروسته د افغانستان په راتلونکي کې ګډه ونډه لرو. په دې کې هیڅ شک نشته چې موږ یعنی پاکستان او امریکا خپل اختلافات درلودل، خو موږ یو ګډ هدف لرو د ټول افغانستان او په ټوله سیمه کې د خلکو لپاره یو باثباته، یو سوله ییز او آزاد راتلونکی. موږ به د دې موخې لپاره په ګډه کار ته دوام ورکوو او همدارنګه به د افغانانو د اساسي بشري حقونو ملاتړ وکړو، په ځانګړي ډول د ښځو او نجونو.
امریکا داسې مهال پاکستان سره په ګډه په افغانستان کې د ثبات رامنځته کولو او ترهګرۍ ضد مبارزې اړوند څرګندونې کوي چې تر دې وړاندې د امریکا په ګډون د نړۍ اکثره هیوادونو دغه هیواد د ترهګرو په ملاتړ او بېلابېلو په ځانګړې توګه طالبانو ته د پټنځایونو په ورکولو تورنه وه، خو پاکستانی چارواکو بیا تل دا ډول ادعاوې رد کړې وې. د پاکستان صدر اعظم شاهباز شریف د جمعې په ورځ د سپتمبر په 23مه نیټه د ملګرو ملتونو عمومي ناسته کې د افغانستان اړوند ویل چې په افغانستان کې یو شمېر ترهګرې ډلې شته او دوی په اړه اندېښنه لري. هغه د داعش خراسان څنګې تحریک طالبان پاکستان، القاعده د ختیځ ترکستان اسلامي جنبش او د ازبکستان اسلامي جنبش ډلو نومونه هم یاد کړل او ادعا یې وکړه چې دا ډلې افغانستان کې میشتې دي. خو د ښاغلي شریف دې څرګندونو په افغانستان کې دننه د طالبانو حکومت او یو شمیر عامو افغانانو غبرګونونه هم راپارولي وو. د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر انټونی بلینکن د تازه څرګندونو په اړه د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد ازادۍ راډیو ته وویل چې د افغانستان په اړه د دا ډول څرګندونو هدف د ده په خبره نړۍ ته د دغه هیواد د وضعیت ناسم تعبیرول دي.
موږ چاته اجازه نه ورکړو چې افغانستان خاوره د چا په ضد استعمال شي. موږ د دې خاورې مسؤلیت لرو او د افغانستان خاوره کې داسې چاته اجازه نه ورکو. بد ډاډ رامنځته شي د افغانستان په اړه اندېښنې ښودل او بیا بیا څرګندونې دا موږ ته ښکاري. د هغو پروپاګند اثرات چې متاسفانه ځینې کړۍ خپروي.
امریکا وروسته له هغې د افغانستان اړوند د ترهګرۍ ضد مبارزې خبرې زیاتې کړې او ټینګار کوي چې غواړي په دغه هیواد او سیمه کې ثبات رامنځته کړي، چې تر دې وړاندې په کابل کې د جولای په 1 د بی پیلوټه الوتکې په برید کې د القاعدې ډلې مشر په نښه او واژه. دا هم د یادونې ده چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په داسې حال کې له پاکستان سره په ګډه د افغان نجونو او ښځو د حقونو د ملاتړ خبره کوي چې په افغانستان کې د طالبانو په بیا راتګ سره له 6 ټولګي پورته د نجونو ښوونځي تړل شوي او د افغانستان پخوانی جمهور رئیس حامد کرزي د جرمني شپیګل مجلې سره په مرکه کې ادعا کړې وه چې دا کار د پاکستان په دستور شوی دی.
آزادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اوس به د اوکراین کړکیچ ته ورشو. د اوکراین په ختیځو سیمو او شمال ختیځ ښار خارکیف کې نن هم د روسي او اوکراینی ځواکونو ترمنځ درنې جګړې روانې دي. په عین حال کې نن د اوکراین په ختیځ کې له روسي سره د یو ځای کېدو لپاره د ټول پښتنې 15مه وروستۍ ورځ ده. د هغه سیمې دي چې ځینې برخې یې د روسي تر ورکې لاندې دي. جزئیات د احمد تکل لپاره پور کې.
د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی وایي چې ختیځه دونیتسک سیمه د اوکراین او روسیې لپاره لا هم ستراتیژیک لومړیتوب لري. هغه زیاته کړه چې د دې سیمې په ګڼو ښارونو کې درنې جګړې روانې دي او د روسیې پوځ د جنوب او لویدیځ پر لور د پرمختګ هڅه کوي. ښاغلی زلنسکی چې هر شپه ملت ته وینا کوي بیګانه وخت وویل په ځانګړي ډول په دونیتسک سیمه کې پوځي حالت کړکېچن دی. هغه یادونه وکړه چې دوی به تر وسې وسې هڅه وکړي چې د دښمن فعالیتونه شنډ کړي، ځکه د وینا د دونباس سیمه د اشغالګرانو لپاره خاص لومړیتوب لري. لبلې خو د دې سیمو ځایي چارواکو ویلي دي چې روسي ځواکونو په وروستیو 4 ورځو کې په اودیسه کې 15 حمله کړې او په هغو کې په ایران کې له جوړو شویو ډرونونو کار اخیستی دی. د دنپرو پتروفسک سیمې والی والنتین ریزنیچنکو پر خپل ټلګرام باندې خبر ورکړی چې روسي ځواکونو د مرکزی ښار کریویری پر هوای ډګر د توغندی بریټ کړی د هغه تاسیساتي ویجاړ کړی او له فعالیتې غورځولای دی. په جنوب کې د اوکراینی ځواکونو قومندانۍ نن خبر ورکړ چې په جنوب ختیځ ښار خرسون کې د دوی د دفاعي حملو په نتیجه کې او اویا تنه روسي عسکر وژل شوي او شپږ ټانکونه پنځه توپونه د دافع هوا ضد درې دستګاوې او څلور زرهي وسایتي ویجاړ شوي دي. دا ادعا خپلواکو سرچینو نه ده تایید کړې. له شمال ختیځ ښار خارکیف څخه چې په روانه میاشت کې د اوکراین د پوځ د دفاعي عملیاتو مرکز و هم د سختو جګړو راپورونه را رسیږي. د اوکراین پوځ په عین حال کې د څلورو پلونو د نیولو کمپاین ته دوام ورکوي څو په جنوب کې ډېره روسي ځواکونو ته اکمالاتي لارې بندې کړي. له بلې خوا نن د اوکراین د ختیځ په څلورو سیمو کې له روسیې سره د یو ځای کېدو په هدف د ټول پښتنې پنځمه او وروستۍ ورځ ده. د هغه سیمې دي چې ځینې برخې د روسیې تر ولکې لاندې دي. د خلکو رایې د اوکراین په لوهانسک، دونیتسک، خرسون او زاپوریژیا سیمو کې چې ځینې برخې د روسیې تر ولکې لاندې دي اخیستل کیږي. د ټول پښتنې په اروپا کې له دوهمې نړیوالې جګړې وروسته تر ټولو لوی کړکیچ جوړ کړی دی. ځینو سیمه ییزو چارواکو ویلي دي چې د دې ټول پښتنې پر مهال رایه ورکوونکي ګواښل کیږي او ویرول کیږي.
له خبرونو ور اخوا
سم نړیوالو مطبوعاتو ته لنډه کتنه لرو.
هندوستان ټایمز ورځپاڼه هند ته د افغان سکانو د یوې وروستۍ ډلې په ور رسېدو تمرکز کړی دی. د 1500 کسانو دغه ډله د یک شنبې په ورځ په یوه ځانګړې الوتکه کې د نوې ډلی هوایي ډګر ته ورسېده. ورځپاڼې لیکلي له افغانستانه تخلیه شوي دغه سکان هند ته په رسېدو خوښ ښکارېدل او د هند له حکومت یې مننه کوله چې دوی ته یې کم وخت کې د ویزې او سفر امکانات برابر کړل. هندوستان ټایمز د هند له ای این آی خبری اژانس سره هند ته د نوي ورغلي افغان سک بلجیت سنگ خبرې راخیستي چې د بدو شرایطو یادونه یې کړې ده. بلجیت سنگ ویلي دای د طالبانو لخوا څلور میاشتې زنداني وو او د زندان پر مهال وخته هم وخریل شول. سکان د خپل مذهب له مخې وخته د خپل خدای او پیرزوینه بولي او د مذهبي درناوي په پاره نه پرې کوي. بلجیت سنگ دا جزئیات نه دی ورکړي چې ولې او د افغانستان په کوم ځای کې طالبانو باندې کړی وو. سخبیر سنگ خالصاب یا ویلي دوی خوښتي چې هند ته ورسېدل خو اندېښنه یې ښودلې چې د کورنۍ ډېر ستر پنځه ډېر غړو پورې لا هم په افغانستان کې بند پاتې دي. هند ته د تازه تللو دغو کسانو له ډلې دوه کسانو بیا ازادي راډیو ته ویلي چې دوی یو لړ مذهبي مراسمو کې د ګډون په هدف هند ته تللي او بیرته افغانستان ته ستنېږي. طالبانو افغان سکانو او هندوانو ته د بشپړ خوندیتوب ډاډ ورکړی خو پر دغو لګکیو باندې تیر یو کال کې دوه ځله کابل کې خونړۍ حملې وشوې چې مسؤلیت یې داعش وسلوالې ډلې ومانه. نېشنل انټرست خبرونې بیا خپلې مقالې ته دا سرلیک ورکړی دی چې افغانستان یو ځل بیا د نړۍ امنیت ته یو ګواښ دی. په مقاله کې راغلی یو ویس کال مخکې نړۍ په افغانستان کې د امریکا د پوځي مداخلې ملاتړ د دې لپاره وکړ چې افغانستان کې د ترهګرۍ ریښې وچې کړي. خو لیکوال ویلي د طالبانو له واک ته رسیدو وروسته افغانستان بیرته د سپتمبر د 12مې پیښې مخکې وضعیت ته شاتګ وکړ. وړاندې راغلی افغانستان کې روغتیایی او نور ټولنیز خدمتونه بیرته د 2 لسیزو مخکې وضعیت ته تللي او د مور او ماشوم د مړینې کچه هم بیرته لوړه شوې ده.
اوس په د هیواد په سویل کې هلمند ور شو. په هلمند کې د سلشو غوګانو د ترویج په برخه کې خصوصي پنګونه زیاته شوې ده. د روسي ورقم په اساس په دغه ولایت کې د سلشو غوګانو د فارمونو شمیر 2 تر رسیدلې ده. جزئیات په ریپورت کې.
شیر محمد د لشکرګاه شهر په یو جورسوي فارم کې لاس اسلاسوي غوګان لري او خوښ دی چې په دې برخه کې پنګونه کړي. شیر محمد وای د شیدو د لوشلو لپاره کوم ځانګړي ماشينري نه لري او په دودیز ډول غواګانو شیدې تر لاسه کوي. نو موري د طالبانو له حکومت او اړوند مرستندوی بنسټونو هم ګیلا لري او وای هیڅ ډول همکاري نه د ورسره کړي. شیر محمد د اسلاسو نسلونو لپاره د سخوندر پر ځای له مصنوعي الکات څخه ګټه پورته کوي.
په دې کار کې بس د خدای غټ فضل دی. الهاله معاملات یو غل خدای تعالی رسوي. دا اسلام نسلونه دي، دا نسل یا وشته دي په خو خوغه دوباره غوي وي. دا نسل بیا فرانسوي غوي دي، دا چې دي دا نور نسل ختم شو دا فرانسوي غوي. بالا قرار ګلګي لکه بس بخښته کو بالا قرار فتل ورته شیر کشر دی نشه.
د اسلاسو غواګانو د دې فارم مسلبای له هر غوا په اوسط ډول 15 منشدي تر لاسه کوي او بیا په مرکز لشکرګا کې پر لبنیاتو پلوري. هلمند په کرنه او مالداری کې د افغانستان د شمیر نور ولایتونو په چیر ځانګړي شهرت لري، خو خلک لا هم له بازارونو د گاونډي هیواد ایران شیدې، هګۍ او مستې ترلاسه کوي. د لشکرګاه ښار اوسیدونکي عبدالباسط دا د حیرانی وړ خبره بولی او وایي هلمند د زراعت لاړخه شهرت لري او د مالداری په برخه کې د دا ډول فعالیتونو لپاره اسانه زمینه برابرې دلای سي. د په خبره اصلاح سوي غواګانې تر محلي غواګانو خورا ګټورې دي او پانګوال باید په دغه برخه کې توجه زیاته کړي تر څو له دې لارې عامو خلکو ته کاري فرصتونه برابر سي.
اصلاح سوي زراعتي نسلونه چې د تر ډېره پورې هغه هم ډېر شدې کوي، د عیدات له پلوه هم ډېره غوښه کوي او د کار زمینه اوس برابر سوې ده په هلمند ولایت کې. نو زموږ د مرستندوی بنسټونه او اسلامي عمارت څخه غوښتنه دا ده چې تر څو پانګوال او مرستندوی بنسټونه دې برخې ته توجه وکړي.
بلخوا په هلمند کې د طالبانو د حکومت د کرنې او مالداری د برخې مسؤلان د پانګوالو ستونزې مني او وایي چې ریاست یې کافي امکانات په لاس کې نه لري. د هلمند د زراعت او مالداری عمومي مدیر جمال الدین حکیمی وایي په دې ولایت کې د خصوصي سکتور اړوند درو اویا فارمونه سبسوي او د نورو فارمونو د ثبت لپاره یو عمومي سروې ته اړتیا لري چې تر اوسه نه ده ترسره شوی. نوموړی د مالداری په برخه کې دا ډول هڅې ګټورې بولي.
درو اویا راجستر سوي فارمونه د گاوداری لرو، یو عمومي سروې ته ضرورت دی چې د ټول د بغران ته نیولې بیا د هلمند پورې تر د مرکز ته نیولې بیا تر بغران پورې موږ یو عمومي سروې وکړو.
د څارویو د نسل سمول په افغانستان کې لا هم نوی او تازه تجربه ده، خو د دې ډول فارمونو مسلمان وایي دا ډول څاروي چې ډېرې له نورو بهرنیو هیوادونو راوستل کیږي په ځانګړي ډول غواګانې ډېرې شرورې وي.
میدان وردګ ولایت کې د 15000 بزګرانو سره د خوړو نړیوال سازمان لوري د مرستې د ویش لړۍ پیل شوه. مسؤلین وایي په دغه مرستې کې اصلاح شوی تخمونه او نقدي پیسې شامل دي چې د روان کال تر پایه پر بزګرانو به وویشل شي. جزئیات په دې راپور کې.
د میدان وردګو ولایت په مرکز میدان ښار کې په یو دولتي ودانۍ کې سلګونه سیلاب ځپلي بزګران راټول شوي دي. دغه بزګران چې وروستي سیلابونو سخت ځپلي د خوړو د نړیوال سازمان له لوري د سیو مرستې د ترلاسه کولو لپاره راټول شوي دي. تازه په دغه ولایت کې د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې سازمان له بزګرانو سره د مرستو د ویش لړۍ پیل کړې. د افغانستان لپاره په ملګرو ملتونو کې د کرنې ادارې مسول ریچارد ترین چاردو ویل دغه مرستې چې اسلاسیوي تخمونه او نغدي پیسې پکې شامل دي پر 15000 بزګرانو به د روان کال تر پای وویشي. په میدان وردګو ولایت کې د 9000 کورنۍ سره چې شمېر 15000 تنو ته رسیږي له هرې کورنۍ سره د 200 کیلوګرامو اسلاسو تخمونه مرسته کوي. د کورنۍ تر ډیره په کرنه بوخت دي. زموږ د سیمه ایز همکارانو لخوا په نشکیږي په دغه پروګرام کې تر ډیره هغه شوزو ته لمړیتوب هم ورکوي چې خپل کورنۍ سرپرستي ورده غاړي وي. بلخوا هغه بزګران چې یادې مرستې ترلاسه کړي دي خوښ دي، خو غوښتنه کوي چې نورې مرستې دې هم ورسره وسي. دوی وایي وروستۍ سیلابونو ترې هر څه اخیستي دي. د دغه ولایت د کرنې او مالداری ریاست مسؤلین هم د بزګرانو ستونزې تاییدوي او وایي چې دا مرستې ورته کافي نه دي او باید نورې مرستې هم ورسره وسي. د یادې ادارې د کرنیزو چارو امیر احسان الله بومیوال وایي چې دوی له نورو خیریه بنسټونو سره هم خبرې کړې دي.
د میدان وردګ په ولایت کې په کچنه ډیجیټل ولایت کار کوم، کوشش کوم چې ډونر او مرستندوی موسسه د تاوادر کوم چې د غنور کورنۍ چې پاتې دي او د پروګرام کې کار نه دی دغه کوشش لاندې راولي.
دغه مرستې په میدان وردګ ولایت کې پر داسې مهال له بزګرانو سره کیږي چې ورستي سیلابونو د هیواد د نور ولایتونو په څیر دغه ولایت بزګران هم زیات وځپل.
اوس هم ورزو تاسو لنډو پیغامونه ته
ازادي رادیو کارکونکو او اوریدونکو ته د زړه له کومې او د زړه له تله سلامونه وایم. زه غواړم چې دغه د پاکستان سید اعظم خبرې په بشپړه توګه رد کړم، ځکه چې دوی خپل د څلویښت دی چې جوړ سوی دی دروا بیا کاله کیږي. دوی خپل جوړ د تورستانو څه دی، دوی خپل ګرد تورستان دی. دوی اوس غواړي چې خپل هغه تورستي نیت او کوم عمل چې دی هغه پر افغانستان باندې وتپي، غواړي چې نړیوال ته یې افغانستان د سی تورریستي هواد معرفي کې په حاصل کې دوی خپل تورریستان واړو چې دغه خبرې بیا ونه کړي. په ټینګه غواړو د ټول افغانانو څخه په کلکه خبرګون ورته وشي.
سلام علیکم، زن رحمت د هلمند څخه خبره کوم. د ازادۍ د راډیو سره ډیره مننه. په افغانستان کې ډیر ښه خدمتونه کړي، خو زما پیغام دغه دی، موږ دغه ابتخاري معلمین یو د یونیسف ته خوا څخه. شپږ اووه میاشتې مخکې موږ هلته بایومتریک کړو، نو راته ویې ویل ول موږ تاسو ته د میاشتې سل ډالره درکوو. اوس موږ دغسې دا شپږ اووه میاشتې موږ ته تنخواه نه ده راکړې، اویز درک یې نه دی معلوم. نو موږ د یونیسف څخه په ډېر درنښت هیله کوو چې دا زموږ د ماشو کار وکړي.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زه عزت الله عزیزی د کندهار ولایت د پنجوای ولسوالۍ څخه تاسو ته پیغام پرېږدم. هیله لرم چې د ازادي راډیو ټول کارکوونکي او اورېدونکي به جوړ او روغ وي. محترم، موږ دلته پنجوای ولسوالۍ کې مطبوعاتو ته لاسرسی نه لرو. چې هر څه ستونزه وي نو نه مو دردانونه مطبوعات والای دل یې ستونزې ډېرې دي.
د خبرونه دویمه نیمه تر رسیدو په دې برخه کې درته 19-25 دقیقې بحث لرو، خو وړاندې تر هغه خبرونه. د ملګرو ملتونو د غړو هیوادونو سرمشري زده افغانستان د استازي لوینا پرته پایت ورسیده. دا پرلپسې دویم کال دی چې هیڅوک د افغانستان په استازي توپ د ملګرو ملتونو عمومي غونډې ته وینا نه کوي. بل لور ته نن مخام د ملګرو ملتونو امنیت شورا د افغانستان په اړه یو غونډه ربللې ده. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یو نامه مشر مارکوس پوتسل د غونډې ته د افغانستان په اړه معلومات ورکوي. د افغانستان د پخواني جمهوري نظام لخوا دغه سازمان ته معرفي شوی استازي نصیر احمد افایق ویلی د افغانستان د ملت غږ او غوښتنې به راپورته کړي. طالبانو تیر کال خپل یو مطرح غړی سهیل شاهین ملګرو ملتونو ته د استازي په توګه معرفي کړ، خو ملګرو ملتونو ونه منه. نن د اوکراین په څلورو سیمو کې د روسیې د تحمیلي ټول پوښتنې وروستۍ ورځ ده. روسیې له خپلې خاورې سره د لوهانسک، دونیتسک، خورسون او ژاپوریژیا د یو ځای کېدو په هدف دا ټول پوښتنه 15 ورځې وړاندې پیل کړه. اوکراین لویدیځو هیوادونو او ملګرو ملتونو دا ټول پوښتنه ناقانونه بللې ده او غندلې ده. د اوکراین ولسمشر جو بایډن ویلي د اوکراین دا اقدام ځان ښودنه ده او یوازینی هدف یې دا دی چې د اوکراین د خاورې یوه برخه له خپل هیواد سره یو ځای کړي. روسیې په دغه څلورو سیمو کې خپل ملاتړي مشران ټاکلي او دغه ټول پښتنه هم د نړیوالو خپلواکو څارونکو له حضور پرته ترسره کیږي. په ایران کې بیګا هم د حکومت ضد مظاهره روانه وي. خلګو شاوخوا لس ورځې مخکې وروسته له هغې د مظاهرو لپاره راووتل چې وزوانه زنداني شوې نجلۍ روغتون ته په رسیدو مړه شوه. قهرجن مظاهره چیان د ایران امنیتي ځواکونه د مهسا امینی د وژنې مسؤول بولي. د مظاهرو پر مهال تر دې دمه د ازادي راډیو د فردا څانګې د راپور له مخې د پولیسو په ډزو سره لږ تر لږه 30 مظاهره چیان وژل شوي دي. تر زرو زیات مظاهره چیان بیا نیول شوي دي. د ایران چارواکو له مظاهره چیانو سره د نخوته پر مهال د پولیسو مرګ ژوبل هم تایید کړی ده، خو دقیق ارقام یې نه دی اعلان کړی.
دو خبرې دي، یو خو د
مخکنی کابینه کې صرف 50%
متاسف یم چې
حکومت کوله چې افغان حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث.
السلام علیکم. د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف وایي دوی او نړیواله ټولنه په افغانستان کې د ترهګرو ډلو د شتون په اړه اندېښنه لري. شریف د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلی ته په وینا کې ویلي دا مهال داعش، تحریک طالبان پاکستان، القاعده، د ختیځ ترکستان اسلامي جنبش او د ازبکستان اسلامي جنبش ډلې په افغانستان کې فعالیت کوي. تیر کال بیا د پاکستان پخوانی صدر اعظم عمران خان د ملګرو ملتونو په شپږویایمه غونډه کې د طالبانو د حکومت ملاتړ وکړ او له نړیوالو یې وغوښتل چې طالبانو سره تعامل او ګډ کار وکړي. د شهباز شریف څرګندونې په څه معنا؟ ولې د طالبانو په اړه د شریف او عمران خان په دریځونو کې توپیر موجود دی؟ په نړیوالو سټیجونو کې پر طالبانو دا ډول نیوکې له نړۍ سره د طالبانو پر اوسنیو نازکو اړیکو څه اغیز پرې باسي؟ د ازادي راډیو 19 بحث 25 دقیقې کې پر همدې مسلو خبرې کوو. کوربه مو زه اسدالله لودین یم او را سره میلمانه دي د سیاسي چارو شنونکي بشیر زرمست او د باور غورځنګ مشر او د چارو کتونکي نجیب آزاد. دواړو میلمنو ته خراغلاست وایم. خاغلی زرمست استودیو سره وصل شوی دی او هڅه کوي چې آزاد صاحب هم استودیو سره وصل شي. زرمست صاحب، په سر کې به تاسو ته راشو، تاسو څه فکر کوئ د ملګرو ملتونو په عمومي اسامبله کې چې په نړیواله کچه یو لوړ سټیج دی، په دې کې د پاکستان د صدر اعظم سرګندونی او په طالبانو یو کلک نیوکه په څه معنی کېدلی شي؟
لدین صاحب سلامونه تاسو ته، تاسو درنو محترم اوریدونکو ته. شهباز شریف د پاکستان لومړی وزیر داسي یو شخصیت دی لکه مخکې چې په امریکا کې ډونالد ترامپ، د دې سرګندونی اکثره خپل په پاکستان کې ډېر جدي نه اخیستل کیږي، او معلوم دار خبره ده چې په نړیوال سټیج کې د دې هغه کم ریپټیشن چې دی خلکو ته معلوم ده. نو د سرګندونی کته هم د پاکستان د حکومت د پالیسیو مخکارندوی ده، لیکن بیا هم شهباز شریف په خپل ټول بحثونو کې یا په ټول ویناګانو کې چې کله بند راشي نو بیا هر طرف ته ګامونه چې یو حد وي. نو د خبرې ز فکر کوم چې بغیر د یو الارت نه چې یو مسیج دی چې نړیوال ته ورک کوم بل خاصه غیر په غوړی.
خا زرما صاحب څه فکر کوي د طالبانو په وړاندې د پاکستان د ریس کې توپیر لیدلی شو؟ ځکه عمران خان چې پروسګنې ترګندونه کړې په همدې غونډه کې په همدې ملګرو ملتونو کې حالت یې طالبانو سره د تعامل غوښتنه کړې و، نړۍ نه غوښتي وو چې طالبانو سره ګډ کار وکړي. اما یو کال وروسته چې په پاکستان کې سیاسي مشرتابه کې بدلون راغی، شهباز شریف هم د ریس بدل کړ د پاکستان. آیا طالبانو کې بدلون راغلی او کنه طالبانو کې بدلون نشته د پاکستان په پالیسي او تګلارو کې بدلون دی؟
ګوري د عمران خان د تحریک انصاف ګوند مشر دی او دایچ دی د مسلم لیگ مشر دی، نو د دې دواړو په نظرونو کې فرق دی. د غبیله پالیسي د دوی بیله پالیسي د عمران خان چې کومه پالیسي و هغه ډیر نرم او ډیر انټرنیشنل لیول باندې برابر پالیسي و، هغه یو د سیو شخصیت په چې صلح دوست شخصیت او د کوم ګوند چې دوی بیا هغه رقم نه دي، دوی صرف خپل ګټو ته ګوري، خصوصا اکثره شخصي ګټو ته ګوري. نو دوی خپل کوم ګټه سیو ګورو په پاکستان کې فلحال اقتصادي حالت دومره د مشکلات سره مخ دی چې دوی هر طرف ته لاس اچي، او ایم ایف هم د سره لانجی لري، د ورلد بانک سره د سیلری چې هغه مخیتنه دي او څو قرض ورکړم. دا اوس مهال چې موږ تاسو خبرې کوو پاکستان ته 19 میلیارډ ډالر پکار دي فوري تور باندې چې هغه خپل هغه اقتصاد پایا د چرخ پیو او چلی په همدغه وجه باندې د دوی د پیسو د بیا چې د ډالر په مقابل کې ورس پوره د غورځيږي، او په پاکستان کې قیمتي او دا د سیو حالت تر رسیدلې دي چې دوی مجبور دي چې هر طرف ته لاس واچي. نو اوس دغه کوم ګوند چې دی د مسلم لیگ ګوند، دوی پالیسی دا ده چې اوس مقصد پیسې راجلب کی، او دغه کېدای شي چې د دوی یو پالیسی چې د افغانستان طرف ته د خلکو توجه راجلب کی تر څو هغه طرف ته مرست راشي، او د دوی په ترمنې هغه راشي د د دې سره کومه کوشش تر څو د دې تر هغه چې دوی ذکر کړل دي د دوی په اسلام نه چې دوی به مخ نه شي. نو د دوی هغه کم حالت چې دا ډېر یو بیړنه حالت دی، دوی هر طرف ته لاسونه چې بغیر د کوم پالیسی نه تاسو خو به شهر صرف معلوم نه شي دومره په پالیسی باندې اتکان کوي لکه خپل هغه وخت سره خبره کوي. د سټیجن باندې د خبرې کړي دي چې هغه اتغه سره ارتباط نه لري چې په هغه کې خبرې وکړي. نو زه فکر کوم چې دا یو د مسلم لیگ یو خپل لغه ده تګلاره ده.
او زرما صاحب څه فکر کوي دغه ډول سرګندونه به په طالبانو باندې څه غیر سپری باسي؟ ځکه په نړیوال سټیج کې طالبان ډیر هڅه کوي چې باور ترلاسه کړي، دغه نازکه اړیکې له نړۍ سره ورغوي، تعامل وکړي. اما یو ګوندای چې تر ډیره د طالبانو د ملاتړي په سترګه هم ورته کتل کیږي، دا ډول سرګندونه کوي، فکر نه کوي چې دا به په نړیواله کچه د طالبانو دغه نازکه اړیکې یا لمخ کنه یو څه خرابې اړیکې لا هم پسې خراب کړي؟
د پاکستان او د افغانستان په منځ کې د سیو دغشته ده، یو معادله شته ده چې هر حکومت چې په افغانستان کې راځي دا په یو ورځ نه یو ورځ د پاکستان سره مخالفت طرف ته ځي، او دا ته د زیر نه ده، یاته د توقع نه لري خبره نه ده چې د پاکستان سره د طالبانو اړیکې خرابېږي. کله نه دا سبا خرابېدونکي دي که سبا نه نو بل سبا خرابېدونکي دي، ځکه چې د کوم پالیسیانو چې د پاکستان د حکومت دي د افغانستان د پالیسیانو سره هغه همیشه په ټکر کې، او هر حکومت چې راځي که هغه څومره د پاکستان پلوی حکومت هم
په اخر کې دوی هم د طرف تلار زی کوم طرف ته چې د تیر مجاهدینو مشرتابه لار او د افغانستان جمهوریت حکومتونه لار او طالبان هم په مغه طرف باندې روان دي، ځکه چې هغه طرف نه چې کوم پالیسیان دي کوم سرګندوند دي کوم چینه چې را سرګندېږي نو دغه سره د افغانستان خپل ملي ګټې چې دي هغه په تصادم کې دي.
بلې، نو زرما صاحب تاسو فکر کوئ هغه کوم تعبیر چې موجود دی چې ګواکې طالبان دي په افغانستان کې د پاکستان ګټې مخته وړي، هغه تعبیر هم ناسم دی ځکه د شهباز شریف سرګندونو دا تعبیر ناسم ثابت کړ؟
که ناسم نه یم ناسمیږي، دا معلومدار خبره ده چې د دلته دوه ملي ګټې دي چې د دواړو هیوادونو ملي ګټې یو بل سره په ټکر کې دي او دا تر څو هله فصل شوي نه وي نو دا به همیشه همدغه طرف ته روانېږي. مهمه نه ده چې د طالبان حکومت دی که د کمونستانو دی که د مجاهدینو دی، دا همیشه هم دغه طرف ته ځي او چې دا چې څومره حکومتونه دی نه پستم راځي چې تر څو دغه پالیسیانی په منځ کې پرتی دی، دا رقم چې د پاکستان د حکومت پالیسي دی یا د افغانستان ملي ګټې دي، دا به همیشه هم دغه په ټکر کې.
ټي ټي پی چې پاکستان ته یو غټ سرخوګای دی نن سبا، د دوی موجودیت په افغانستان کې څنګه بولی؟ ځکه شهباز شریف د دوی یادونه هم کړې ده، اما همدا پرون د یکشنبې په ورځ ټي ټي پی یو اعلامیه ورکړه، ویل چې دوی د خپل فعالیت لپاره اړتیا نه لري چې بل هیواد کار واخلي. یعنی د ټي ټي پی په روسي اعلامیه کې ویل شوی چې دوی په پاکستان کې دي، اما د پاکستان صدر اعظم تور پوری کوي چې په افغانستان کې دي یا طالبان ملاتړ کوي.
لکه ما چې مخکې څو ځله په دې برنامه کې یادونه وکړه، د افغانستان جغرافیه د سي جغرافیه د تقریبا تلور لکه انټرنیشنل فوزونه وجود درلودل او بیا هم دلته شنو ترستي ګروپونه فعالیت درلود. نو د افغانستان حکومت د جغرافیا د سینه د څو کنټرول کړی شي، دلته به هر رقم خلک راځي، لیکن د دې مطلب دا نه دی چې د افغانستان حکومت پر کې لاس ولري یا ونه لري. نو ممکن دا مشکله خبره ده چې دلته بشپړ کنټرول راشي تر څو دلته دغه سي ګروپونه فعالیتونه لري. نو کېدای شي چې دلته دغه سي د ټي ټي پی په نامه باندې هم دلته ګروپونه وي، لیکن د افغانستان د حکومت کپاسټی ته چوغوري د امکان لري خبره ده چې دوی په غرونو کې پیرداران ودري او د نړیوالو بندیزونو د پیمي او مرسته دیمو سره نه کیږي، نه د هليكوپټري نه د سټلایت طرف کوم مرسته ورسره وي، او د دوی نه بیا دا توقع هم شي چې دلته د ټي ټي پی نه یې دوی د داعش نه یې دوی د مثلا د ازبکستان او د تاجکستان تر هغه دی ګروپونه نه. دا واضح خبره ده چې دغه ته په یورپ کې موږ اوسېږو، نو دلته په لکاو غیر قانوني مهاجرین اوسېږي، حکومت په دې باندې کنټرول نشي کولای چې تر دوی چې څو لټون شروع کړي او غوته په کې نه. افغانستان خو بیا داسې نه ده، هغه خو غریز علاقه ده، خلک په غرونو کې اوسېږي، سمت چې وکړي دي هلته غټ غټ خلک اوسېدل، همدغه اوس په حکومت کې دي چې دوی په سر باندې میلیونونه ډالر انعامونه وو، لیکن چا نه شو پیدا کولای. نو دا یو ډېر مخلق خبره ده چې دلته سړی وي چې دلته سل په سلو کې کوم تروریستي ګروپ فعالیت نه لري، یا څوک په دې باندې دا نیوکه وکړي چې سل په سلو کې چې نه دلته چې دا فلانی ګروپ دی دا بالکل د سره د حکومت لاس دی چې دا موږ ته ترګه کوي. نو زه فکر کوم چې د طالبانو لپاره دا یو خبر نه ده، ځکه چې په دوی باندې ګوته نیول کېږي چې د دوی سره دوی وسره دغه لري لاس لري، که ته هم د جغرافي د نگانه یو ډېر مشکل کار دی.
او مننه کور ودان زرمه سب سلامات اوسې. باید وایم چې زموږ رابلل شوی میلمه نجیب آزاد سټوډیو سره وصل نشو، او موږ سملاسي د چارو بل کتونکې قریب الرحمن شهاب سره اړیکه ونیوله. مننه شهاب سب چې زموږ بلنه مو منله او بحث تر اغله په لاند وخت کې. شهاب صاحب، بحث په همدې کې و چې د افغانستان په اړه یا هم د طالبانو په اړه باندې د پاکستان په دریس کې څومره توپیر راغلی. تیر کال چې کله عمران خان څرګندونه کولې د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې ته، ویلې چې باید د طالبانو ملاتړ وشي، له طالبانو سره باید تعامل وشي، ګډ کار ورسره وشي، اما سږ کال بیا د پاکستان دریس بدل و. شهباز شریف صدر اعظم ویل چې طالبانو هلته نړیوالو ترهګرو ته ځای ورکړی، د داعش یادونه وکړه، د القاعده یادونه وکړه، د ازبکستان د اسلامي تحریک یادونه وکړه، او دغه راز د ټي ټي پی یا تحریک طالبان پاکستان. ستاسو په نظر د پاکستان دریز بدل شوی او کنه طالبانو رښتیا هم دغه سي کسانو ته ځای ورکړی؟
سلامونه تاسو او ټول اوریدونکو ته. باور دا دی چې په پاکستان کې د عمران خان بدلیدل او د شهباز شریف واک تراتل هم د دغه سلسلې او د دغه لوی لوبې یو برخه وا او داسې کاریده چې پاکستان کې عمران خان د هغه څه پر وړاندې خند دی چې استخبارات یې غواړي. نو په دغه اساس دغه لوبه په همدغه شکل باندې ډیزاین شوې وه، او هغه وخت چې عمران خان د طالبانو ستاینه کوله دا له هغه څه سره په ظاهرا هم په ټکر کې وو چې د پاکستان پوځ او استخبارات غوښتل. اوس شهباز شریف هغه څه بیانوي چې هغه د پاکستان اساسي پالیسي ده او د پاکستان استبلیشمنت یې غواړي. نو په دغه اساس دغه غریښتینی مسیر دی چې پاکستان یې اوس د افغانستان په اړه باندې فکر کوي او هغه نظر او مسیر یې دی. داسې ښکاري چې په منطقه کې او په ځانګړي ډول په افغانستان کې یو نوې لویا لوبه په لاره ده چې په هغې کې داسې ښکاري افغانستان یو ځل بیا نړۍ ته د ترهګرو د مرکز په توګه معرفي شي او د همدې لپاره لابیګري کیږي. تر څنګ پاکستان هغه مسولیت چې په تیرو شلو کلونو کې هم دوی ته د ترهګرو د ملاتړ له امله راځي وو واړي یو لاسپاکی پیدا کړي او دا مسولیت په افغانستان واچي، ځکه اوس له یو لوري افغانستان یو قوي او مضبوط نظام نه لري چې د ځان دفاع وکړي او پر نړیوالو سټیجونو باندې خپل غږ ولري یا په ډیپلوماټیکو لارو د دغه څرګندونو ځواب ووایي. نو بنان پاکستان هم یو فرصت موندلی چې هم د ځان لپاره هغه د مسولیت د تیښتې لاره ومومي او هم هغه خپلې لابیګرۍ او خپلې لویې لوبې ته دوام ورکړي.
بلې، او شهاب صاحب څه فکر کوئ کله چې داسې یوه لوبه روانه وي په ملګرو ملتونو کې هم افغانستان استازی نه لري، په همدې مجمع کې چې سږ کال د افغانستان ویناوال نه درلود اما پاکستان بیا دغه سي نیوکه وکړه، انتقادونه وکړل، په کور دننه د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی هم ډیر داسې محتاطانه ځواب ورکړ د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف ته. څه کول په کار دي ترڅو طالبان یا د طالبانو حکومت له دغه لوب نه بریالي راووزي او په دې لوب کې بیا ماته و نه خوري؟
اصلي خبره دا ده چې د شهباز شریف تر دغه څرګندونو وروسته په افغانستان کې باید په سیاسي لحاظ باندې د یووالي یو تغییر راغلی وای. هغه په دې معنی چې د طالبانو حکومت هغه سیاسیون چې په کابل کې میشتي یا نور افغانان مخور یا سیاسیون چې حداقل په دې موضوع تر یو بریده سر خلاصېږي له هغوی سره یې مشورې کړې وای او د یو ملي اجماع او دریس په توګه یې د افغانستان موقف بیان کړی وای. هغه اعلامیه او هغه دریس چې د بهرنیو چارو وزارت له ادرسه مطرح شو متاسفانه د یو بشپړ ځواب په توګه باندې موږ نشو منلای، ځکه په افغانستان یو ډیره لویه ادعا شوې. هغه ادعا ده چې افغانستان د ټولې نړۍ د ترهګرو مرکز بلل شوی، داعش د ټولې نړۍ لپاره ګواښته، القاعده د ټولې نړۍ لپاره ګواښته، دا چې ټي ټي پی یا جیش المحمد او یا لشکر جنگوي یا نورې کوچنۍ ډلې دي هغه په منطقوي لحاظ اهداف لري، ولې دغه لویې ډلې چې یاد شوې هغه یو نړیواله او لویه ادعا ده. نو د دغه سې ادعا لپاره یو ملي ځواب پکار وو او د دې لپاره باید ټول سیاسونه او افغانان یو خپل شي وي او طالبانو هم باید یو تغییر راوستل وای په پالیسیو کې چې اوس مهال د افغانانو د افغان سیاسونو او یا پاکستان پر وړاندې. نو دا باید پاینده کې هم د یو فرصت په توګه وکاریږي او مختباد یو د خطر زیګنال او زنګي هغه په دې معنی چې که موږ متوجه ونه شو دقیق ګامونه وانخلو محاسبه شوي تګلارې ونه لرو موږ د لویو چالسونو سره پاینده کې هم مخ کېدلی شو.
سلامات استاد شهاب صاحب کور مودان زرمه صاحب، تاسو څه فکر کوئ د طالبانو د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر امیر خان متقی ځواب محتاطانه و ډیر، طالبان نور څه کولای شي؟ ځکه شهاب صاحب وایي چې پاکستان په دې هڅه کې ده چې افغانستان یو ځل بیا نړۍ ته داسې اروپي جنې چې دلته د نړیوالو ترهګرو ځالې دي او نړۍ یو ځل بیا بدبینه کې د افغانستان په اړه.
ګورئ، افغانستان په داسې یو موقف کې قرار نه لري چې هغه مخامخ سخت برګون وکړي، ځکه دوی د سي پی وړې حکومت او اداره او نظام نه ده. نو محتاطانه خبرې دلته ډېرې ضروري دي، لیکن پس د پردې شاته باید چې ښې مشورې روانې د افغانستان د ټولو قدرونو سره مشورې وشي او د ته پالیسي جوړ شي چې زموږ د ګاونډیانو سره باید څه رقم پالیسي د نړیوالو ته څنګه باید قناعت ورکړی شو او څنګه نړیوالو مرستې راجلب کړو چې په دې عرصه کې د موږ سره کومک وکړي تر څو زموږ افغانستان بیا یو ځلې د ترهګرو په جاله باندې بدل نشي.
بله زرمت صاحب، دا مهال په افغانستان کې یو شمیر سفارتونه شته، مثلا تازه امریکا هم خپل شارج دافیره ایران کړه د افغانستان لپاره، د ځینو نورو هیوادونو سفارتونه هم شته، یوناما هم هلته حضور لري. طالبان څومره کولی شي مثلا د دغو اندېښنو په اړه دغو بنسټونو ته مثلا ځواب ورکړي، یا حداقل د دغو بنسټونو قناعت ترلاسه کړي؟ سید ګاونډیان به مثلا تل داسې څرګندونې کوي، ځکه هیڅکله هم لکه څنګه چې مخکې تاسو وویل د افغانستان په اړه باندې د پاکستان سیاست مثبت نه و، که دلته هر ډول حکومت راغی د پاکستان تګلاره ورسره په ټکر کې شوه. په کور دننه اوس تاسو وایئ چې حکومت هم دومره پیاوړی نه دی د طالبانو چې یو جدي غبرګون وښیي. هم نړیوال بنسټونه په افغانستان کې شته، فعال حضور لري، سیاسي ماموریتونه شته. طالبان دوی ته څنګه قناعت ورکړي؟ یا د دوی ډاډ څنګه ترلاسه کړي؟ او دوی ته وایي چې نه، پاکستان په حق نه ده، دوی په حق دي، یا افغانان په حق دي؟
یقینا طالبان حکومت ډېر څه کولای شي، هغه کوم شونه چې دوی په لاس کې دي هغه به چې دوی ټول استعمال کړي. کوم شاز ظفیر چې په افغانستان کې په کابل کې موجود دي، هغه سره به چې دوی خپل کمیونیکیشن جاري وساتي او په غټه کچه باندې دغه سره خبرې وکړي شي، غوته اسناد او شواهد وښيي، او په غیر دغه نه په نړیوال سټیج باندې به چې دوی خپل فعالیت پیل کړي، د افغانانو سره چې په بهر کې اوسېږي هغه سره مرسته وکړي، تر څو هغوی د دوی په ګټه باندې، د افغانستان د حکومت په ګټه باندې لابیګي وکړي، تر څو د نړیوالو قناعت حاصل شي چې دلته کومې سرتونې چې کېږي دا صحیح دي یا غلط دي یا حقیقت دغه رقم شی دی. نو دوی ډېر کارونه کولی شي د کادرونو سره په مشوره باندې که دوی چېرته وغواړي باید شي وکړي.
بلې، او فکر کوي چې طالبان به په زغرده د پاکستان په ضد دریز اعلان کی، ځکه دوی یو څه احتیاط کوي په د خپل څرګندونو کې د پاکستان په وړاندې، ځکه تعبیر ده چې پاکستان په تیرو شلو کلونو کې طالبانو ته د فعالیت زمينه سازي کړې و، او یا هلته ځایونه ورکړي و د دوی مشران هلته و اکثره.
که چې ته دې څه غرض دمنې غبرګون وکې، زه فکر کوم چې دا بلې راغټه ساوي، ځکه د دې حکومت تر اوسه پورې لا په کو ولاړ نه دی، او دلته کې دې شي چې دې دې څه سیرو ونی ته څو افغان دوی سره د یو بل هیواد سره په ټکر کې کی، تر څو کم خلک چې په خړو وګو کې د ماینه د نیولو کوشش کوي هغه په خپل مایو نیسي. نو ښه خدا ده چې همدغه سي تیاتر باندې او په مشوره باندې کار وشي، او په لابیګرۍ باندې او کمیونیکیشن باندې. نو زه فکر نه کوم چې د افغانستان چې کوم موقف کې قرار لري هغه د هیڅ کوم مملکت هیواد سخت ټکي استعمال کی یا سخت پالیسي څرګنده پالیسي ولری.
بله، کور ودان ډیره مننه زرمت صاحب. شهاب صاحب، بیرته تاسو ته راګرځو، د بحث حمله کې شیبي پاتې دی، بحث په یو ډول سره راټولو پاتې رسو. څه فکر کوي په نړیوالو ستیجونو کې لا هم طالبان استازي نه لري د ملګرو ملتونو په سرمشریزه کې یا په مجمع کې د افغانستان استازي نه و حداقل، او دغه راز په سیمه او نړۍ کې هم داسې حادثې روانې دي چې له طالبانو سره تعامل کمرنګ شي، ګاونډیان هم دغه سي حادثې کوي او دغه سلوبې پیل کړي؟ تاسو په باور باندې څو کې طالبان په کور دننه سملاسي څه کول په کار دي ترڅو حداقل سیمه ایز تعامل خشي، او وروسته بیا په دویم قدم کې نړیوال تعامل خشي، او طالبان په نړیوال سټیج ادرس پیدا کړي او دریس پیدا کړي؟
په نړیوالو اړیکو کې یو بحث دا دی کله چې یو هیواد یا یو ادرس په یو موضوع چوپ پاتې کیږي او یا ډیر پت دریس خي، دا دغه هیواد په یو مسله باندې قناعت څرګندوي. ځکه نو زه له دې سره موافق نه یم چې د پاکستان پر وړاندې په دغسې مسله کې د دریز محتاطانه او هغه پڅي. دا سمه ده لکه شهباز شریف چې په یوه مسله کې ډېرې تند نظر څرګند کړه، وی ویل چې افغانستان د ترهګرۍ مرکز دی، بیا یې په مقابل کې مرسته هم ورته وغوښته. همدغسې یو دریز د افغانستان له ادرسه هم په کار وو، ځکه په دې مسله باندې محتاطانه مخته تګ او یو ډول چوپ پاتې کېدل دا بیا نړیوال بې اعتماده کوي، او داسې فکر به په نړۍ کې رامنځته شي که چیرته دغه مسله حقیقت نه وي نو ولې یو دریز او یو ښکاره موقف نشته. په کار دا ده چې په کور دننه باندې د یوې اجماع لپاره او د یوې رښتینې اجماع لپاره کار وشي، او دا ډیره ضرور ده. له دې پرته د افغانستان په جغرافیه کې ځینې علایم او ځینې نښې داسې ښکاري چې نه یوازې پاکستان بلکې ځینې نورې لویې کړۍ په دې منطقه کې د نامنۍ لپاره کار کوي، او په افغانستان کې یو کاواکه سیستم یا یو کاواکه رژیم که هغه د طالبانو یا د بل چا رژیم وي هغه حاکم وي، او په دې کې بیا د نورو لویو نړیوالو قدرتونو لپاره د هغه خړو اوبو کې د ماینیولو زمینه مساعده وي.
نو په کار دا چې په کور دننه یو ملي اجماع رامنځته شي، په هغه کې د افغانستان د هر قشر، د هر ټبر، د هر قوم او هر طرف استازي موجود دي، او هغه په یو شکل باندې کې په حکومت کې مستقیم هم دخیل نه وي، یعنی بحث نه دی چې حکومتي چوکۍ د خلکو ته وویشل شي، نه، د ملي مسایلو او د افغانستان د اساسي کرخو په اړه باندې باید د ټولو افغانانو نظر حد اقل په داسې شکل چې په نسبی شکل د افغانانو استازیتوب شي دا واوریدل شي، او دغه په اساس باندې یو عملی او روښانه پالیسی جوړ شي. ځکه موږ تر اوسه په دې تر یو کال کې یا یو کال او څو میاشتو کې چې طالبانو د حکومت وشوې، د هیڅ مورد په برخه یو واضح او ښکاره پالیسی نه لرو. زموږ د بهرنۍ پالیسۍ په اړه ویل کېږي چې ښه، موږ بې طرفه، متوازن او اقتصاد محور سیاست لرو، ولې په نړیوالو اړیکو کې دغه هر یو مفهوم جلا تعریف لري او د هر یو لپاره جلا میکانیزم، تګلاره، ستراتیژي او په مختلفو ابعادو کې په هغې باندې بحث پکاري چې دا تر اوسه د خلکو سره نه دي شریک شوي. همداسې په ملي په کور دننه په ملي کچه باندې ځینې مسایل شته چې په هغې باندې کار وشي او د اساسي قانون په ګډون نور قوانین.
او شهاب صاحب وبخښئ د بحث د پای شي، بېدې تاسو چې په افغانستان کې اوسئ او وضعیت هم لنږدې څاری، فکر کوئ داسې پوتنشیل یا وړتیا شته چې بالاخره دغه لوبه د افغانستان د خلکو یا د طالبانو د حکومت په ګټه پای ته ورسیږي، او بلاخره د ګاونډیو اندېښنې، د پاکستان، د ازبکستان، تاجکستان کومې اندېښنې چې دي، دغه اندېښنو ته یو ځواب ورکول شي؟
اول بحث خدا دی چې پاکستان که موږ بدلوو د یو ګاونډي په توګه دا نه شو بدلولای. بلاخره موږ له هغوی سره تفاهم ته اړتیا لرو، ولې دا تفاهم موږ باید له تیرو تجربو زده کړو. موږ د تزرو سیاست هم درلوده، ستاسو به په یاد وي چې پخوانی ولسمشر محمد اشرف غنی په لومړیو کې په 2014 کال کې خورا نرم دریځ خپل کړ، حامد کرزی شل ځله ورغی، او دې ته ورته نور ډېرې هڅې وشوې چې پاکستان سره د یو ګاونډي په توګه مخ ته ولاړ شي. ولې د هغوی ګټې د افغانستان په یو باثبات نظام کې نه دي؟ نو د دې په اساس باندې موږ باید یو داسې ستراتیژي او تګلاره ولرو چې له پاکستان سره د ګډو ګټو په محور باندې یو مشترک ټکی پیدا کړو او له هغوی سره مخ ته ولاړ شو. دا مسلکي کار غواړي، دا سنجول شوی کار غواړي، او دا د ټولو افغانانو له مفکورو یو جوړ شوی.
ډیره ډیره مننه د سیاسي چارو شنون کوي بشیر زرماست، د سیاسي چارو لبل شنون کې قریب الرحمن شهاب، تاسو نه ډیره ډیره مننه. باید یادونه وکم چې موږ د باور غورځنګ مشر او د چارو کتون کې نجیب آزاد ته هم بلنه ورکړې وه، خو بحث سره یو ځای نشو. اوریدونکو، زموږ خبرونه د ماخام تر 2 بجو دوام کوي.
سدک باند نور درف سایلے دے ہغ منزل ترسی دلے دے ہغ منزل ترسی دلے دے ناس دے
نلے دے ہاغ منزل منزل ترسی دلے دے ہاغ منزل منزل ترسی دلے دے جبر پیاری لاڑی کل پیدا جمی آکاشو زیرے راوڑا لو دمینی دزو بل جنو مسیحاشو چاچی دانم دخبل ارمان پنم لکلے دے چاچی دانم دخبل ارمان